دې خبرونه کې به وره چې د افغانستان ملي مصالحې اعلی شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د ملک چی پلاو مخامخ غونډې ځندېدلې دي. د غرض به دا هم وره چې د امریکا د استازو جرګې اکثرو غړو د ډونالد ټرمپ د دوهم ځلې استعزاز لپاره مثبت رایه ورکړه. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په بلخ کې د عبدالرؤف په نوم د تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استعزا کړ. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه یې د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې بشپړ شوي او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د ویډیو کانفرانس له لارې د پرانستې دغو مراسمو کې برخه اخلي او ویناوې هم کوي. د تېرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د همدغو پروژو په تړاو د بحث لپاره په یوه دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ هم پرانستل شو چې ټول ټال 215 کیلومتره اوږدوالی لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر محمد عنیف اتمر د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو پر هدفي وژنو سخت اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی اتمر تېره ورځ په دې اړه په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر اندرس وان برنټ سره وکتل او د ډیموکراتیکو ادارو د ملاتړ په برخه کې د دغې ټولنې رول وستایه. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د اروپایي ټولنې د سفیر په حواله ویل شوي چې دوی د افغانستان پر روان وضعیت خبر دي او سولې ته د رسېدو په برخه کې د سیمه ایز او نړیوالې اجماع ملاتړ کوي. هدفي وژنو چې د کابل په ګډون بېلابېلو ښارونو کې زیاتې شوې دي د بشري حقونو د ملاتړو او نورو بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه هم راپارولي دي. حکومت په کراتو کراتو ویلي چې دا وژنې د طالبانو لخوا کېږي خو طالبان بیا وایي دوی یوازې پوځي اهداف په نښه کوي او د خبریالانو او مدني فعالانو په وژنو کې لاس نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب قیصار ولسوالۍ کې د موټر بم او ډله ییز برید مخه نیولې ده. د وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د ملي اردو ځواکونو پرون له چاودېدونکو توکو هغه ډک موټر هدف ته تر رسېدو مخکې پیژندلی چې وطنه په ځانمرګو واسکټو سنبال برید کوونکي پکې ناست و. د وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي برید کوونکو چې دوی طالبان یاد کړي له افغان ځواکونو سره جګړه کړې چې له امله یې وواړه وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه انڅه نه دي ویلي. په بلخ کې د یوه تختول شوي نهه کلن ماشوم پلار وایي که حکومت د زوی په ژغورلو کې همداسې ناغېړي وکړي دی به له وسلوالو طالبانو مرسته وغواړي. د عبدالرؤف په نوم دغه نهه کلن ماشوم نږدې درې میاشتې مخکې تختول شوی او اختطاف کوونکو یې د خوشي کېدو لپاره د یو میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د عبدالرؤف پلار محمد نبي پرون په بلخ کې خبریالانو ته وویل حکومت د زوی د اختطاف په تور څو کسان ونیول خو وروسته یې بېرته په ضمانت خوشي کړل. په همدې تړاو له څه مودې راهیسې د دغه ماشوم کورنۍ او خپل خپلوانو د بلخ ولایت مخې ته په اعتراضیه ډول د پرلت خیمې وهلې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي د تختونکو د پلټنې لپاره هڅې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت په یو ویډیویي پیغام کې چې بېګا شپه یې خپور کړی پر کانګرس د تېرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی خو د استازو جرګې د هغې اقدام یادونه یې نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استعزا کړ. ټرمپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خپور کړ چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استعزا په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړو د 190 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسه ونیتورنه. په استازو جرګه کې چې ډیموکراټان اکثریت دي لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استعزا په پلوي رایه ورکړې. ټرمپ په دغه ویډیویي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هېڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعزا کېږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې اکثریت دي د ټرمپ د استعزا لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري تر شلمې یا د ټرمپ د واک تر پای ته رسېدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای پر اړوندو بنسټونو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزارت وویل د ایران واکمنان له دغو بنسټونو څخه په استفادې توانېدلي چې فاسد نظام یې د دوی په وینا د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوي او ستاد فرمان امام په نوم د دغو بنسټونو پر مشرانو احمد امروي او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د خزانې وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې استان قدس رضوي بنسټ د ایران د رژیم د مخالفانو او تبعید شوو ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو اقلیتونو مذهبي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزونو له خطر سره مخامخ کېدی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر د قرغیزستان په وروستیو د ولسمشري انتخاباتو کې ځینو ستونزو ته اشاره کړې. دغه انتخابات چې د تېر یکشنبه پورې ترسره شوي دغه سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشر توماس میزریتس ویلي د ستونزو یوازینی لامل دا و چې بشکک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه انتخابات او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هممهاله ترسره شي. د ویلي قرغیزستان کې د انتخاباتو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي، خو په خبرې د ټول پوښتنه په اړه کافی وضاحت نشته. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه پرپورونه کې ووري چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې په داوه کې دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډه زندلې دي.
اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناست ولري.
ځینې راپورونه لمخې د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي اونۍ لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. آیا د افغانستان په اړه به د هغې ادارې په پالیسۍ کې ستر بدلون راشي؟ نظر یو شمیر خزینه سرتیری چې د افغانستان په پوز کې دندې ترسره کوي ویره لري چې که طالبان واک ته ورسیږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي ښایي دوی ونشي کړی خپلې دندې مخته یوسي. په پکتیا کې به هم د یو شمیر ځوانانو د بوختیاو په باب واوري چې وایي د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکیل دي او جنګیږي. او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالډ ترامپ د دوهم ځلي استعزا لپاره مثبت رایه ورکړه. دغه راز پر دغو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا ومنله چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مخامخ غونډې زندلې دي. د شورا مسؤلین وایي چې له تېرو څو ورځو راهیسې د دولت پلاوی په خپل منځي غونډو او بحثونو بوخت دی. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس بیا وایي د دواړو لورو مرکچیان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو کې یا د کله چې د هغې اداره نوې کار پیلوي د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. ټاکل شوی چې جو بایدن د راتلونکې اونۍ د جنوري په شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. نور به د اسدالله الدین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له تېرو درې ورځو راهیسې دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو نه دي سره کتلي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل په ګوته نه کړل، خو ویې ویل د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت دی. ښاغلي خوځون د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی پلاوی د سولې خبرو د هغې اجنډا پر یووالي او سمون کار کوي چې بین الافغاني خبرو ته چمتو شوې ده.
د اجنډا د توحید او ترتیب دپاره کار شروع شوی دی، مجالس شوي دي. اوس هم موږ په خپل منځي ناست وخت یو او طرف مقابل ممکن خپل منځي ناستې ولري. هر کله چې دا بحثونه مخته ولاړل او توحید شول د افغانستان له خلکو سره به هغه اعلان شي.
په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د دواړو لوریو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مرکچانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایدن یوه اونۍ وروسته یعنی راتلونکې چهارشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مرکچان غواړي وپوهیږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډونالډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایدن د لوړې تر مراسمو دې د دوحې په خبرو کې د پام وړ کوم پرمختګ وشي. د طالبانو د مرکچي پلاوي یو غړي هم د نوم نه ښودو په شرط دغه آژانس ته ویلي دوی د امریکا د نوې ادارې تګلارې ته په تمه دي چې د سولې هوکړې ته څومره ژمنه پاتې کیږي. د طالبانو دغه غړي ویلي که چیرته امریکایان له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په برخه کې په خپلو ژمنو ونه درېږي دوی به جدي اقدامات وکړي او د جګړې په کلیدي ځایونو کې به بیرته سخت دریزي ځای پر ځای کړي. د بین الافغاني خبرو دویم پړاو د تیرې اونۍ په وروستیو کې پیل شو خو تر اوسه یوازې یو ځل د دواړو لوریو مرکچانو مخامخ سره کتلي دي او د تماس ډلو یې لږ تر لږه دوه ځله غونډې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي تر اوسه د دوی د مرکچي پلاوي څلور لوړپوړي غړي د لوجستیکي ستونزو له کبله بیرته دوحې ته نه دي ستانه شوي. د دولت د مرکچي پلاوي ځینې غړي هم تر اوسه دوحې ته نه دي رسېدلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د موقت یا لنډمهالي حکومت غوراوی وړاندې کړی دی خو ارګ د دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي د موقت حکومت پلوي نه کوي.
و موږ چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا او موږ چې په دغه کې د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو مخامخ غونډې ځنډیدلې دي د خبرو دغه پلاو د جنوري له پنځمې راهیسې امپایل شوی دی. په عین حال کې مو د رویټرز خبري آژانس په استناد واورېدل چې ویل کېږي چې دغه خبرې دې ته په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن چې راتلونکي اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه کوي د افغانستان په اړه څه ډول پالیسي اعلانوي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر وپوښت چې آیا کله چې بایدن واک په لاس کې اخلي آیا د افغانستان په اړه به په پالیسي کې ستر بدلون راشي؟ د افغانستان سوله که په لنډ وغو باندې خلاصه کړو درې مهم لوبغاړي یو داخل د افغانستان سیاسي کړۍ من جمله د افغانستان حکومت نظام طالبان ټول پکې راځي سیمه ییز لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي په اوس وخت کې فکر کوي چې د کوم لوري تله درنه د غواړي په افغانستان کې سوله وشي؟
اما به سول تعریف متفاوت منتقلی لحاظ امریکایی هم غیدی نبی منتقلی وادن نریوال طولن سر هم غیدی نریوال طولن تقلیم سر هم غیدی نبی بدونان سی امریکا یا سی والی یا تو بیا پلی حایات که در ملی او نریوال دادر که هم غیدی هم رانیسی به مزاکرات به هیل بن طبیعی حالتو نیسی او دین سر بم نتایج ور نیکی اما که چه یو همغدی را نیستش ده بده کن سی بیا با ماین فشارون سول پای محسن
د سیاسي او حقوقي چارو په او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزي په دې اړه مې پرون د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې په همدې موضوع بحث ځانګړی شوی و ورسره خبرې کړې وې. البته د دغه بحثي ولنده برخه وه. خو بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تمکیږو اوس چې په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکشي پلاو ترمنځ خبرې پیل شوي دواړه لوري د اجنډا پر موضوع بحث کوي. مخکې پر کرنلاره دواړه لورو تقریبا درې میاشتې تېرې کړې چې بالاخره سره سلا وکړه. له دغو خبرو سره له ځینو لورو ځینې اندېښنې هم راپورته کېږي. یو شمېر ښځینه سرتېری هم چې د افغانستان په پوځ کې دندې ترسره کوي ویرې لري چې که طالبان واک ته ورسېږي یا په سیاسي نظام کې شریک شي ښایي دوی ونه شي کړی چې خپلې دندې مخته یوسي. په دې اړه نور زموږ د خبریالې په دې راپور کې اورئ.
تماشا پلاس مریم نورزی د هرات په نسبتا سنتي ټولنه کې له سړو سره یو ځای د کمانډو سخت تمرینات ترسره کوي. د مریم لپاره په کمانډو کې غړیتوب اخیستل اسانه کار نه و. هغې په دې لاره کې د کورنۍ دوه غړي هم بایللي دي. هغه وایي خاوند یې دوه کاله وړاندې د بالامرغاب په جګړه کې ټپي شو چې له امله یې اوس په کور ناست دی او لیور یې 14 کاله وړاندې د هرات شینډن هوایي ډګر کې 14 کې مړ شوی دی. هغه اوس د خپل معلول خاوند څلورو ماشومانو او د لیوره د دریو ماشومانو سرپرستی په غاړه لري.
ما د سرتیرو د یونیفورم سره د مینې له امله دا دنده واخیسته. موږ د نورو هیوادونو له ښځو کاملې یو، د بل هیواد ښځه راځي او دلته جنګیږي. نو موږ ولې دا
کوو؟ مریم قصه هم د خپل دندې په اړه خوښه ده، خو وایي له هغې ورځې ډارېږي چې که طالبان له نظام سره یو ځای شي نو د دوی دوه لسیزې لاسته راوړنې به خاورې شي. د 201 ظفر قلې اردو کې د مریم تر څنګ نورې ښځینه هم د کمانډوي زده کړې کوي. د دوی له ډلې خاتمه وایي د طالبانو رژیم ته ستنېدل د منلو نه دی او باید دا ډله په نظامي برخه کې د ښځو حضور ومني.
ښځې ډېرې پیاوړتیاوې لري. موږ له هغو ښځو څخه چې د سولې خبرو کې زموږ استازیتوب کوي باید زموږ دفاع وکړي. موږ غواړو کله چې طالبان له نظام سره یو ځای شي په نظام کې شتون ولري.
اوس مهال د 201 ظفر قلې اردو کې 115 ښځې په نظامي زده کړو او خدمت بوختې دي. د دې قلې اردو قمندان محمد نادر افضلی وایي په وروستیو کلونو کې له ملي اردو سره د ښځو مینه زیاته
شوې ده. په هرو درې میاشتو کې خپل تمرینونه ترسره کوي او ښوونیزو مرکزونو ته ورپېژندل کېږي. له هغې وروسته کلیو ته د کورونو د تراشي او نورو کارونو لپاره لیږل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم دور خبرې جریان لري، خو تر اوسه طالبانو په امنیتي بنسټونو کې د ښځو شتون په اړه څه نه دي ویلي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادۍ په څپور کې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنجشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان او سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت او د غراز په امریکا کې د نوې ادارې د راتګ پر موضوعاتو خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ایران او القاعده شبکې د اړیکو اړوند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ په واشنگتن کې په خبري غونډه کې وویل چې ایران د القاعده لپاره نوې خوندې ځای دی، خو مایک پامپیو د دې خبرو د اثبات لپاره هیڅ سند وړاندې نه کړ. د مقالې په وینا یو شمېر اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې اړه هیڅ نوي استخباراتي معلومات نشته چې ګواکې ایران دی د القاعده شبکې د فعالیت مرکز وي. په مقاله کې وروسته لولو چې شاغلی پامپیو چې لومړی د ترامپ د ادارې لخوا یو کال د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس و، ایران د القاعده سخت دریځو لپاره نوی افغانستان وباله. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تروریزم ضد څېړونکي کالن کلارک له قوله لیکلي چې د ایران او القاعده ترمنځ وضعیت ډیر مغلق دی، خو شاغلی پامپیو ډیر ساده ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پامپیو دا خبرې رد کړې او پر ټویټر یې لیکلي چې دا جنگ غوښتونکي درواغ دي. وړاندې په مقاله کې نیویارک ټایمز لیکلي چې تهران تل القاعده ته د خوندي ځای ورکولو خبره ردوي، خو د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر حملو وروسته د تروریزم متخصصینو دا څرګنده کړې و چې ګواکې ایران د القاعده چارواکو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړې وه. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې په 2013 کال کې د هغه مهال د ایران د بهرنیو چارو ویاند بهرام قاسمی ویلي و چې له افغانستان سره تر پوله ځینې القاعده غړي ایران ته اوښتي وو، خو دا کسان بیرته خپلو هیوادونو ته وسپارل شول. په 2011 کال کې ایران په پاکستان کې د یوه برمته نیول سوي ایراني ډیپلوماټ په بدل کې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خوشی کړ، او وروسته په 2019 کال کې سپینې ماڼۍ وویل چې حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال ووژل سو. د فورسز ډاټ نت په نوم خپرونې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي چې د سیشن به په ورځ د برتانیې د پارلمان د نړیوالو اړیکو او دفاع کمیټې له حکومت غوښتي چې افغانستان باید نړیوال ځواکونه تر هغه وخته ونوځي چې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه نوي رامنځته شوي. د مقالې په لیکنه دا غوښتنه داسې مهال سوي چې د افغانستان د سولې خبرې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ بیرته پیل سوي او په عین حال کې د طالبانو او داعش ډلو تاوتریخوالی په افغانستان کې دوام لري. مقاله د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې یادونه کوي چې له مخې د روان میلادي کال تر می میاشتې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. په مقاله کې د کمیټې له قوله ویل سوي چې د افغان حکومت دریز وروسته له هغه نور هم ضعیف سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ له افغانستانه د 2500 امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. برطانیه په افغانستان کې جنگي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسوه، خو اوس هم د ناټو تر چتر لاندې په دې هیواد کې 850 ځواکونه لري چې د افغان ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي.
ازادي راډیو اوري یو تاسو یادونه کوو چې ناټو په اوس وخت کې 8500 سرتیري په افغانستان کې لري چې ټوله کې چې د افغان ځواکونو د روزنی او ملاتړ ماموریت مختوري. وړاندې به واورئ چې د امریکا استازو جرګې له 2 ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استضاع پریکړې ته رایه ورکړه، خو تر دې مخکې په پکتیا کې یو شمېر ځوانان د پیسو په مقابل کې په قومي او قبیلوي شخړو کې ښکېل دي او جنګېږي. دوی د هغو کسانو پر ځای چې ویل کېږي مسافر یا هم په کارونو بارونو بوخت دي او خپله دغه دنده چې د قوم لخوا ورته سپارل کېږي نشي سرته رسولی، د پیسو په مقابل کې ګمارل کېږي څو د مخالف لوري په وړاندې مورچلې وساتي او یا هم نوبتي پایره وکړي. په دې اړه نور حال له ګردېز د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اورئ.
پکتیا د هیواد له هغو ولایتونو دی چې د ځمکې او غرونو پر سر پکې د قومونو او قبیلو ترمنځ شخړې له ډېر پخوا معمول دي. د منګلو او خروټو ترمنځ شخړه یوه له هغو ده چې له کلونو راهیسې روانه ده او تر دې مهاله پکې له دواړو لوریو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ځمکې پر سر د قوم شخړه دواړو خواوو ته د درنو مالي او ځنی زیانونو د اوښتو سبب شوې ده، خو داسې کسان هم شته چې د شخړو ورته د کار فرصت برابر کړی. عابد هغه څوک دی چې د همدې جګړې په یوه لورو کې د جنګیالي دنده لري، خو لکه د نورو په څیر په نوبت او یا هم د خپلې کورنۍ په استازیتوب نه، بلکې د یوې داسې کورنۍ لپاره د پیسو په مقابل کې جنګیږي چې نارینه غړی په یوه بهرني هیواد کې په مزدورۍ بوخت دي. نوموړی ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې کوي.
دا پیره د ما د خړین نیولې د بدیر د روپی باندې منیولې د غسړای چې دا غا په دوبۍ کې دا نو دا پیره چې دا موږ جنگ ته جنگ پیری ته خېزو دا پیره را کوي خپل پیری مومي او خیر موږ ډیر چې دا مزدوري باندې نشو دا پیری.
خلیل رحمان بیا د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د اوګدې جګړې د ویداسي کورنۍ غړې دي چې په خپل په نورو دندو مصرف ته یاو نشي کولای د دې جنگ لپاره د قومي نرخ او دود سره سم په خپل نوبت وخت د سیمه په ساتندوی مورچل کې تیر کړي او پر وکړي او یا هم وخت نا وخت په رمنځته کېدونکي جنگ کې ورشریک شي. دا وایي د پسیر مصروف او له هیواده بهر مسافر اړ دي چې د کلی او قبیله جنگ ته د پیسو په مقابل کې جنگیالی ونیسي او خپل تشه ورډک کړي.
ما په الحال کور په کابل کې دا خپل پیرات دا په پیسو ورکړي دا ایمان قدرته وایي ما چې 15000 روپۍ هر میاس زور ته ورکوم او ما ته خپل حق را بسلې چې ته به دغه نه دفاع کوي یا به پیسې پرې کوي یا به خپل ورته راځي.
خو د پکتیا ځای چارواکي وایي د اوس مهال لپاره د منګلو او خروټو د قابلو ترمنځ د دې ولایت د نرخ یا په بل اصطلاح د سیمه ییز عرف او عادتو له مخې اور بند کړی او د دې شخړې د اساسي حل په هڅه کې دي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل
دی دوارو لورونه دی پکتیا دی نرخ مطابق دی اوربند توافق شوه دی اوز منگ پا دی لگیایو چی آغا خلق چی آغا دی پکتیا چی کم نرخ دی آغا وطا کی دی غی پرنا کی با منگ انشالله نور مخ کی زو.
د کار روزګار نشټواله یو له هغو لاملونو شمیرل کېږي چې په پکتیا کې ځوانان داسې مرګونی او ځینې مهال ناقانونه دندو ته مټ ورکوي. که څه هم د شخړې د حل لپاره د پکتیا ځایي چارواکو، میشتو نورو قومونو او د ولسي جرګې د وکیلانو په ګډون ګڼو ډلو هڅې وکړې، خو لا یې هم د حل څرک نه لیدل کېږي او یا د جګړه له دواړو لوریو ځوانان، ماشومان او سپین ګیري اخلي. د پکتیا چارواکي وایي په ټول ولایت کې 350 شخړې په نښه کړې چې دوه یې حل شوي، په ځینو یې کار روان او ځینې هم همداسې د نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا استازو جرګې له څو ساعتونو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعزا پریکړې ته رایه ورکړه. ترامپ تورن دی چې د جنوري په شپږمې خپل پارېدلي پلویان پر کانګرس یرغل ته هڅولی دي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځلې استعزا کېږي. نور به د اسد الله لودین په رپورټ کې واورو.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استعزا لپاره مثبت رائے ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleagues have said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 222 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 119 نورو د نه رائے ورکړه. په مثبت رائے کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نورې د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ لویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استعزا لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دادی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنا چې که سنا د استعزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلې مودې مخکې له واک د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استعزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استعزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استعزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واک د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استعزا دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنې راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالډ ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاتې ده، خو د هغه د استعزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
له واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو همکار ایوب خاورین هم را سره د خاورین سب خبرونه ته خره غلاست. ورستی عکس العملونه څه دی په تیر بیا د ترامپ او د مخکښو جمهوري غوښتونکو؟ بله خاورین سب.
بله سلام تاسې ته، سلام تاسې اوریدونکو ته. د دې راپور دغه ورستی برخه چې د دې استیزا ډیره تر ډیره سیاسي انګیزه لري، سیاسي ده. دا د جمهوری غوښتونکو یعنی د جمهور رئیس ترامپ د ملاتړو ادعا وه. د هغوی د ویناو مهم تمرکز پر همدې ټکی و او غوښتل یې چې ولس ته او دیموکرات ګوند غړو ته دا وایي چې د جمهور رئیس استعزا خصوصا په دې وروستۍ اونۍ کې هیواد یووالي ته نه هڅوي او دغه له کوم جنجال سره چې ولس او د امریکا د کانګرس ماڼۍ او د امریکا دیموکراسي ورسره مخامخ شوې ده، د دې ته ګټه نه رسوي. نو دا سیاسي پیغام د جمهوري غوښتونکو غږ ده. نن اکثریت په همدې نظر دي چې استعزا ګټه نه رسوي. نور په عمل کې څه کېږي؟ د جنوري په شلمه د راتلونکي چهارشنبه غرمه په 12 بجې د نوې جمهور رئیس بایدن دوره پیلېږي او د ترامپ پای ته رسېږي.
که اورېدونکو ته ووایه چې د دغه د استاذ جرګې له وروستي اقدام وروسته ترامپ هم یو ویډیو خپره کړې ده، دغه راز مخکښو جمهوري غوښتونکو چې په سنا کې اکثریت دي، دوی به هم ځینې عکس العملونه ښودلي وي. څه ویل کېږي، څه ویل شوي؟
بله بله بله، جمهور رئیس ترامپ په دې ویډیو کې په د تیری د دوشنبه په کانګرس مانی باندې بلوا وغندله او وی ویل چې ما د جمهور ریاست دغه دوره یا میک امریکا گریټ اگین چې د امریکا د غښتلتیا شعار می درلود، زموږ تمرکز ټول د قانون پر حاکمیت باندې وو او د دې هیڅکله موږ پلوي نه کوو او هغه چا چې دا کار کړی ده هغوی زما پلویان نه دي. نو هغې په سختو ټکو وغندله، خو دای وویل چې د بیان آزادي د امریکا ټول ولس لري. اما جالبه دا وه او ولس هم او د کانګرس غړي او د دې د سیاستوال هم دې ته متوجه ول چې ولسمشر ټرمپ د استیزا هیڅ یادونه ونه کړه. بل لور ته جمهور غوښتونکي چې د سنا مشر دی مچ مکانل، د هغه نظر هم ډیر مهم بلل کیږي او هغه دا رد نه کړه چې جمهور رئیس د استیزا دغه دوسیه چې کله سنا ته وړاندې شي هغه به بحث نه کیږي، خو دای ونه ویل چې د خپل رای به کوم لور ته وي.
بله خاورین سب که اوریدونکو ته لنډ ووای، ورځې وروسته ولسمشر له واکه لري کیږي او دا ډیره لږه موده ده. که چیرې دغه محکمه سنا جرګه هم پیل کړي، ممکن نه ده چې داسې لرې بریښي چې دی به په دې ورځو کې له قدرته لرې شي. خو څه ویل کیږي چې ولې دغه اقدام شوی دی؟ آیا د دې لپاره چې ولسمشر ترامپ نور ونشي کولای چې بیا کاندید شي یا له سیاسي هغه فعالیت لري شي؟
یوه ویره خو طبعا همدا ده چې د بیا کاندیدېدو او په جمهور غوښتونکي ګوند کې چې د ده اوس یو ملاتړي لري او په راتلونکي کې به دا په جمهور غوښتونکي ګوند کې نفوذ لري، طبعا په خپله جمهور غوښتونکي ګوند هم په ډېر یو اساس یو چیلنج سره یا د یو مازلې سره مخامخ شوی ده چې اوس په دې کې د دوی پرېکړه په خپله د دوی په راتلونکو انتخاباتو باندې ډېر تاثیر لري. نو دوی به دې ته هم متوجه دي چې د ولسمشر ترامپ سره څه ډول عمل کوي، د هر یو شخصي عمل یا رایا د هغه په ملاتړو باندې چې هر دوه کاله بعد د کانګرس انتخابات وي، د سنا د مجلس انتخابات څلور کاله بعد وي، نو په دوه کاله بعد اوس د جورجیا انتخابات د همدې سناتورانو چې دغه تیر څو ورځې مخکې پاندې څوکۍ وه بیا دوه کاله بعد انتخابات. نو جمهور رئیس ترامپ ملاتړي خو شته او دې ته په خپله جمهوري غوښتونکي ګوند سیاستوال ډېر متوجه دي چې پر دې باندې څه تاثیر کوي د دوی په انتخاباتو باندې په راتلونکي کې. خو دا پروسه یو هڅه دا ده چې بیا دلی انتخاب د انتخاب واک له لاسه ورکوي، د انتخاب صلاحیت محدودیږي. خو کچیری محاکمه سی او کنویکت سی یعنی مجرم وپیژندل سی، د جمهور رئیس د پخوانیو جمهور رئیسانو چې څومره نور امتیازات دي هغه هم له لاسه ورکوي او په هغې کې بیا دی مکلف کیږي یا مجبوریږي چې په ده باندې هر چیرته په هر ځای کې چې اوس درې څلور ځایه واضح ده چې په نیویارک کې په ده باندې دوسیې شته، په فلوریدا کې دوسیې شته، په جورجیا کې چې د دغه ځای د لوی څارنوال سره یې هغه تهدید کړی و تر یو حده پورې چې زما ته یوله زره رای را پیدا کړه، هلته ډېره واضح دوسیې شته. نو دغه دوسیې به پر ده باندې خلاصېږي او دی دې مجبوریږي چې په محاکمو کې به د خپل سپیناوي دپاره پاتې عمر تېرېږي. د ده
ډیر مننه کور ودان د امریکا غږ آشنا رادیو همکار له واشنگټن ایوب خاورینو چې د امریکا ستاسو جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزا او له هغه وروسته دا چې څه عکس العملونه څرګند شوي دي په دې اړه نور معلومات را سره شریکول. ازادي راډیو اوري هر ورځ د ماښام له وو بجو د سهار تر د مخ په بخې د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو موږ خبرونه کوو او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1200 نوي او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه مهیروي د خبرونه دوهمې نیمه ته رسیدلې یو لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو دا برخه مهم دوه نیمه خبرونه ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو مخکې لدی چې د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه ته ورورسیږي پام وکړي د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
درنو اوریدونکو سلام نوم یو منئ د جرم یا بی گناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبري کوو د خبرونه ملمه محمد افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د چیرډن یا ورزونی د څنګه مسول خاغلی عبد الواحد سیرت ده سیرت صاحب کا په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږيږي
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم د بشري حقوقو په لړ کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي البته له طرفه د مجني یا مجني علیه چون دواړه په قانون کې حق لري په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغوړي یا سراندولی تا یا محکمه تا چه آغا راسی دیده دی جرم دی نفی پا آغی که آغا خپل شهادت التولانده که البته پا قانون که شرط داده چه داغا کس رازی دلتا با شهادت ترکیی دا با پا دی قضیه بانده با محکم پویور بانده داغا جرم ولی واقع سوی دی علت سوی چه واقع سو یعنی داغا جرم او دی مجنی و دی مجنی علیه پا ما بین که مکمل دی شهود سر آگاهی وی او علم وی او پا دی باندی پوی دا کس برازی پا محکمه او سراندولی که با شهادت دی ده په به گناهی باور کوي البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دای به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي که چیرته د قضایا و نه یو جز د قضیه پاتې سو یا عمدن یا سهوند د قضیه پټ کړله نو په دې کې قانون د ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي نو بنا اند شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرف د مجني مجني علیه شهادت وورل سي بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړ سي او دای خدای نه خواسته بی ګنا بی مورد په زندان کې و نه وړي نو د شهود د اثبات د جرم له خاطر یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دیت هغه اسباب د جرم په واقعي کې لکه جارحه شایان یا قاتله شایان غو نتیغه توپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضار اول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي ده په کشفی ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او دا جرم پی ثابته کی دا کشفی ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفی ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کی. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوی سي چې کشفي ارګانونه د خپل د ذکاوت او د خپل د پوهې او تجربه په اساس باندې کوی سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس چې کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راایستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سته چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیاده له چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شوه. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي که دیسې د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی و د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې و سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سارندواله کې. نو دغه موارد دی چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پېښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چېرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې تبن دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ری شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دای محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسول او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لته چې ده مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې ده هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د علم هغه پهغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزي د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري.
خلکه پاکله کوم باورونه لري
کله چې خځه شوده په خوی پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خلاص په ګوتې او په چپ لات د شاو د پوره مې اخس کړي.
نن په همدې اکل خبرې کوو په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې. قدر من اردونکو، فیروزه یو خکل آسمانی رنگ شنه تیگه ده چه خلک د آبی فیروزی پنوم هم پیشنی. تاریخ چیرون که وای چه تر طول و پخانه فیروزه پا مصر که اومندل شوه. دا چه د فیروزی تیگه دیر خیسته و نو دی مصر حاکمانو زانونو تا گتمی او نور زیوراتور نجور کلل. تر طول و لرغون گانه چه پا فیروزه خکل شوی چلور غارکه وی چه دی مصر دی ملکه دی مجسمه پلاس که بی چه نومی همور باندی حق شوی بو. مصریان پا دی عقیده و چه شین رنگ دی جوندی پاتی که دلون نخده. نوزه که لی فیروزی نهم دی تزینه ولو او هم دی بیلا بیلو باورون لپاره کار اخسته. چلا هم دی افغانستان پا گردون دی زینو نور و ملکون و خلق هم اما آغا پخانی باورون پالی او فیروزی تا ده شفا بخش تیگه پسترگه گوری. لبل پلوه ده فیروزی لتیگه نه بیلا بیل زریف شیان لکه گوتمی، غارکی، غوگوالی، دستبند او داسی نور جوریگی. ده غور اوسیدون که رستم غیاسی وای چه دای ده فیروزی لگوتمی سره یو دول عادت شویده تلی پا گوته بی.
ولازا ده هر واره چه کور تجمه ده ووز پا کور که رزکت دیر فیروزی گوته لرمه صرف یو شوق ده او ده غوی پارا میان خستی ده او یو وقت زچی لگزوان مم دوی گوته بیمه پا یو خیلاز پا گوته او یو چپ لاز اما دا نو یو بس یو شوق دی نور کوم خاص هغه مونږ دی کیلدلای
د فیروزی د غمی پاک خلک بیلا بیل باور نه لري د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړی پتنر پوری کړی نو چاچی منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو
کچیرته وګتی وی کله چې سړی ډوړی پخوي ډوړی چاچی پرزن کله داسې هم کېده چې کله چې خځه شوده پخوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوجکی کې تلیږي کله چې پرزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی داسې باورونه مخکې هم موجوده اوس هم موجوده خځه اوس ډیر حال ځلې کې چې هغه جوړ کې پګته کې
پیروزی کو ته خو که ژوندای غمای هغه ډیر تاوانونه لري که غوا یا میږه مالدار یي بچه یې ترېنه غورځوي ضررونه هم لري که غوره ګټې لري بیا غوره ضرر هم لري که د چا زخمی یا پښه زخمی یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مګر هم فیروزه خو هغه وله کسې دا هغه کېږي باید سې هغه له ور نه تیره سي سې هغه پس له هغه نه سې هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر د ده له بینه لاړ سي
اکثره کسان بیا چې کله خپلو دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو د فیروزه غمی لومړی انتخاب وي د کابل په نوي ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپلې بهرنۍ همکارې ته یې د فیروزه غړکۍ اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونه په شان باندې ځان سره ږدي دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونه په شانو سره ایښي
دلته چې راغلی اوس سره هم فیروزه دې ورته خوښه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوې ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ ته او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم
تقریبا قیمت څو کېږي
نو قیمت مختلف دي څومره چې غمی غټې مغونه قیمت هم سره غټېد خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي او خدای پاماني هغه کې همکاران نه شي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به یې ورکوم
یعنی
دا بهرنی همکار مو بیرته ځي د کار موده تمام شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته
په اخره تاسو د فیروزی په زیور باندې نازوي
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چا مرته وخت زکه د امد افغانستان ده نو د سیتو درې تو فیور کو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې ژوند
په شیبو
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار اندشه علامه طرزی ته
دا سندره ستاسو وو شووري د لارلس او درې څلويختم کارونه
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده د کابل په نوي ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته غوښ شي
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوی نن راځو دی فیروزی پاک لاله تاسو معلومات اخلو اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي
د فیروزه چې دا اصلا معدني کانه ده د څو ملکونو ده دلته راځي یو خو د ایران فیروزه ده بل د مصر نه راځي مصری فیروزه دلته مرواج دي بل امریکایی دي بل د چینایی دي مواد نه جوړیږي دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح باندې
یو نو تاسو مخته دا بوتي چې کنه په دوه کې مردانه هم ستاسو ډېر غټي غټي دي
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسو درته وایي چې دغه مردانه ګوته ډېر غټه ده دا په څو ده او په څان کې دغه زنانه ډېر ظریفه جوړه ده دا په څو ده
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت خې دغه قیمت او ارزش زیات ده او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی دغه په قیمت کې هم تفاوت راځي د غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه هر څومره چې دا غم غمای لوی غتی د دې قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصله فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتر مشتریان په دې کې داسې کانفیزیږي یا مثلا شک کوي چې دا کوم یو به په شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې سړی په دې کې کار کړي او وپیژني به کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژندګلوي لږه سخت ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه د دغه ټول ضمانت او کیفیت او دغه بعد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئن کی.
بله اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه کنو شینم څه
د دې مشتری په طبیعت او خوښي پورې ارتباط لري. اکثره د زبندونو لرو منګه لاکتونه دي مثال ست مکمل ست ده چې لاکت والی او ګوتو سره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر څه چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما تر خوده لیسی
د منګه په دغه شو کس کې اغه اصلي فیروزي دي ټوله په تلاکه من کار کړی دي دا په تلاکه دا اوغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل ست ده چې هغه سره والیم دي ګوتم ده او لاکتم ده. بله
دا په تلاکه موږ کار کړی دا کنه یو لاکت ده ګوته ده او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه تلا په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ چې په الحال تاسو دغه کوي دا 55000 افغانۍ ده اوغه په نقره کې چې ده هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټي په بنا سره دا نرخ تفاوت کوي.
بله آیا دی وخت په تیریدلو سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړي دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي.
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي؟
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې منګه تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره ډیر مینه لري اندغه فیروزه سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو دی خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیات ده.
قیمت کیم لګوډی راځي د وخت په تیریدلو سره؟
قیمت خو دا داسې ده چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده. کله مثلا د مشتری تقاضا وي او دا شای کم وي نو طبعا دغه قیمت ارزش زیاتیږي. او کله خطرو سپوره د کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت برای چه وي قیمت به جکشه وي تیږي نه.
ډیر زیات مننه
زمونږ سلامت اوسئ تاسو هم تشکر یاب جهان.
د فیروزي د غمی پاکله د خلکو بیلابل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پهانتون استاد نورالله کوثر وایي چې که څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزي غمی دا یو عنعنوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځه داده چې دا جرأت راولي یو نوع بدن سره سازګاري لري روان سره سازګاري لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي. ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپېڅلی ګڼي. په شریعت کې د دې سپېڅلتیا او دا نه معلومه کله د ځمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوي ځمکه کې خلکو زیرمه ته لاسرسی لري او مخصوصا هغه کاڼي چې کله راوستل شوي دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي به فراز درلودا خپل لوړی جوړی لیدلې کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلې چې داتېګه پزینو شانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلودا غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزي باندې جوړ کړی دي او زین جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیه خی چاري
Saranjali سپین کمیس گلان د مظلوم وینو تاسکی ملنگا واس پیتلے و دیوی سرانجلی ملنگا واس پیتلے و دیوی سرانجلی پکلی کنن بات دیسرا فیلش بیلے والا بیگا کم چاویش دلے و دیوی سرانجلی Begakum chawish dile wa dewe saranjale Begat tara gale wa dewe saranjale Asman pe wa dile wa dewe saranjale Asman pe wa dile wa dewe saranjale